د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویست وایي د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې اړه لري چې دوی له خزو نجونو سره څه ډول چلند کوي. ښاغلی ویست پرونه وخت په یو ټویټونو کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له خزو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري. نوموړي ویلي افغانستان کې د پټوکو د خرابیدونکو بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد مشر پلاوي سره په اماراتو کې خبرې اترې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په بخښنه سره د امریکا متحده ایالاتونو په فرا ولایت کې د اقتصاد حکم اجرا کیدو ته په خبرګون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته په خنې تیاری زمانی ته ستنه شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانت نایټ پرایس تیرش په خبرلاند ویلي په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې خې طالبان د نن سنو یوم کلونو نه وړ کړنو ته ګرځېدلې دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پټ او بشري حقوقو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبان لخوا د قصاص د حکم په خبرګون کې وایي ملګرو ملتونو په هر ډول شرایطو کې پکلکه د اعدام د سزا مخالف دي. یو نامه پرونه وخت پر خپل ټوټر پڼه لیکلي دي چې په فرا کې په عام حضور کې د یو کس له قصاص خبر شوی او دغه بنسټ د طالبانو له چارواکو غواړي چې د اعدام سزا د لغوه لپاره سملاسي لاس پکار شي. د طالبانو له بیا واکمنې وروسته نوموړی قصاص پرونه په فرا ولایت کې ترسره شو چې خبرګونونه یې پاروالیدی. په بلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. د لایحه داسې مهال تصویبږي چې اندېښنه شته روسیې خای د بلاروس له پوځ سره یو ځای د بلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حمله وکړي. په دې لایحه کې چې نوموړی د دسمبر پر ومه په پارلمان کې لوستل شوی و د بلاروس د پوځ د بدنامول هدف د نسمو اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامل ده. او په هندستان کې روان میلادي کال 1900 د تالندۍ او برېښنا یا تیږې راولیدو په پیښو کې مړه شوې دي. د هند د ځمکې پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندۍ پیښې 111 برابره زیاتې شوې دي. ځینو ساینس پوهانو یې علت په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون بللی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نور بستي اونې ز خبرونه وړاندې کیږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو حکومت ته پوهنې وزارت په ټول افغانستان کې د 12م ټولګي له شذنز د کوونکو څخه د شونځي د فراغت آزموینه واخیسته. د طالبانو حکومت ته پوهنې وزارت په د 12م ټولګي لنجنوز د کوونکو څخه دغه آزموینه واخیسته. د آزموینې تر اخیستلو مخکې ورسته هم په کابل کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینې د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو پښتون ته ځواب ندی ویلي. آزموینه درې ساعته تقریبا د راپورونو لمخې ویل سوي چې دوام وکړ او د سل او تر سل زیاتو شاوخوا پښتنې پکښې کې وي چې په دې خبرونه کې به موږ د یوې زده کوونکي څخه په دې اړه نور معلومات واورو چې دقیق څه معلومات دي. د نور بس د خبرونې په جریان کې موږ پر همدې موضوع باندې خبرې کوو چې دا آزموینه څومره پر انجونو باندې فشار راوستي او ولی دا ډول په دې طریقه باندې آزموینه واخیستل سو. انجونې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ شوي او معلمانی او ښوونکي څه ډول ستونزې یې ولیدي د دې آزموینې په جریان کې. د خبرو لپاره نن د پکابل کې یو شوونکې مسعوده خورم، یو شوونکې لطیفه وردک او د 12م ټولګي د کوونکې زوحل را سره ملمنی دي. درې سره ملمنی د تلیفون لالارې لمر سره وصل سوي دي. او لومړی پښتنه به زوحل جان لتاسي وکم مننه چې د خبرونی د خبرونی تراغ لاسته او لمر سره خبرې کوي. زما پښتنه دغه ده چې د تاسو په دې امتحان کې ګډون وکړ، د آزموینې څومره دوام وکړ او څومره پښتنې وې پکښې؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زحل خورم وردګ یم، له کابل ولایت څخه لته سره په تماس کې. مننه لته څخه هم چې ماته په دوه برنامه کې اجازه راکړه ترڅو وکولای شم یو څو خبرې تاسو ته هم وکم. امتحان خو د لاسونه ته یوې پوری ادامه وا، یعنی د پلاسو بجو شروع شو او په یوې بجې خلاص شو. یو سلسله سوال وو، نو بخښونه همدا و چې چا جواب او صحیح او غلط او خانه خالی درلودل.
ش او آیا ستاسو په نظر دغه امتحان چې واخیستل سو د وخت ورته کافی وو؟ د سوالونو او پښتنې آیا ډیر وی؟ تاسو د څه ډول ارزوي
وخت؟ خو د ما په نظر بالکل کافی وو، یعنی د لسو نه تر یوې بجې پورې ډیر کافی وخت مختر کړای وو او راحته فضا یې مخته جوړه کړې وه. نو موږ هم وکولای شول چې تر یو حده پورې خپل سوالات حل کړو.
ښه، آیا تاسو او ټول نور نجونو وکړای شول چې په دغه وخت کې د یو سلو څلوېشت پوښتنې حل کړي؟ او آیا مخکې کلونو کې هم ستاسو د معلوماتو له مخې هم دومره یو سلو څلوېشت پوښتنې راتلې او د ټولو مضامینو ازموینه خو پر یوه ځای باندې نه اخیستل کېده، که څنګه؟
نه، دغه سه غنه و پنورو کلونو کې خو یو سلسلوي سوال نه و، یعنی مطابق د هم مضمون سوالونه راتلل او هر ورځ یو امتحان و. نو موږ په مطابق د موږ درس هم چې ویلای و او کوم آمادګي چې موږ درلودله په موږ آمادګي مو کولای شول چې یو څه سوالونه حل کړو.
ښه، او تاسو آیا آمادګي درلوده ځکه چې یو نیم کال خو تاسو شونځي ته نه یست للی تقریبا؟
خو ستونزه همدا وه، لږ یعنی د کومک په عرصه کې یو څه کومک او کوم درسونه چې موږ په خوا کلونو کې ویلي وو، یعنی لسم او یو لسم، د هغو په واسطه موږ وکولای شول چې خپل مشکل یو څه حل کړو.
یعنی تاسو درسونه د لسم او یو لسم ویلي وو خو امتحان د دوه لسم درسه واخیستل سو؟
خو مشکلات وو، یعنی مشکلات وو، لکس و سامادگی او لکس آقا وخم چی در سنوائیلی وو ده هاگو پواسطه.
ډیره مننه اوریدونکو ستاسو د پدې خبرونه کې د معلوماتو د اضافه کولو په خاطر. یوې بلې د دولسم ټولګي د کوونکو مشته ویلي و چې د ازموینه چې له دوی څخه واخیستل سو داسې ازموینه و چې اصلا دوی نه پوهېدل چې څه رقم امتحان ورکړي، ځکه چې د کال په پیل کې حتی کتابونه هم نه ورکړل سوي. نو زوحل جان، تاسو واوریدل چې وی بلې د کوونکو مشته ویلي چې دوی کتابونه نو نه درلودل او د کال په سر کې ورته کتابونه نو ورکول سوي، تاسو څنګه ستاسو په شونځي کې کتابونه ورکول سوي و؟
بالکل دغه مشکل و، دغه مشکل و. نه موږ ته نو کتابونه چې د اول د کال موږ درس نه وویلای، نو کتابونه هم زموږ نه و، دغه مشکل و. زه خپل د کورنۍ په مرسته یعنی وتوانیدم چې یو څه خپل مشکلات حل کړم.
او آیا ستاسو کومې پوښتنې پاته سوې چې نه حل سوي په امتحان کې؟
بالکل پوښتنې خو یو سلسلوي سوال او نو موږ خپل وس او توانه پورې سوالونه حل کړل، بالکل سوالونه پاتې شول.
ستاسو تمه څه وه چې څنګه باید دغه امتحان پر مخ تللی وای؟ ستاسو غوښتنه دغه وه چې باید په یوه ورځ باندې دا ټوله امتحان ستاسو څخه نه وای اخیستل سوی؟ او آیا دغه تاسو ته عادلانه ښکارېږي؟
دا مشکل خو موږ ته هیڅ وخت عادلانه نه دی، ځکه چې په یوه ورځ امتحان هغه هم د دست دولسم صنف ډېر مشکل کار دی. زموږ نه خو موږ باید درس ویلی وای، یعنی هر امتحان ته په پوره توګه آمادګي درلودلی او پس له هغې په یوه ورځ یو امتحان ورکړی وای. نو دا لږ ډېر مشکله وه. د مجبوریت په لحاظ موږ دا آماده شو او دا امتحان هم ورکړه.
ډیره مننه زوحل جانې، زبیر ته تاسو ته راځم. اوریدونکو اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. مسعوده خورم صاحب چې له موږ سره د خبرونه کې د تلیفون له لارې وصل سوی ده، دا په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکې ده. خورم صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي. لکه تاسو چې واورېدل، زموږ دغه میلمنې زوحل جانې وویل چې دوی د مجبوری پر اساس په دغه په دې ازموینه کې ګډون وکړ او دوی اصلا ورته ځکه آمادګی نه درلود چې یو نیم کال تقریبا شونځي ته نه تللی او کتابونه نه ورکړل سوي، او هغه درس چې دوی باید ویلی وای هغه ته هغه سي آمادګی نه درلود لکه څنګه چې باید وای، او دوی دغه ازموینه هم غیر عادلانه وګڼل د نجونو په حق کې. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ تاسو په کوم نظر یاست؟
اول محترم سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنه همکارانو ته. د مونږ کتاب چې ویلې مسعود خران يم په کابل کې د واخون کې د کابل خاطر خونځې نه یو تن خون کې دا مشکلات شتون درلود. دا کولای شي چې تاسو دا رقم په ګوته کړم، اول د اقتصاد نه درلودل چې په ټول کال کې د نجونې شاګردانو تللي وای کورسونو کې خپل تحصیل او تعلیم کړی وای. کنه دغه د تحصیل تسلسل د اقل درې کاله کېږي چې موجود نشته، په دې خاطر چې دیارلس سوه نیم کال کې دغه نجونې په لسم صنف کې وي چې هغه کال هم کورونا و، او راغللو په څوارلس سوه یم هجري شمسي کال ته چې تېر کال و چې تر نیمایي پورې اول کورونا و، بیا د چلمهان چلونه شروع شول، بیا نو حکومتي تحول رامنځته شو، بیا نو راشو دغه کال ته چې اوس څوارلس سوه یوم دی چې اوس سخت کال د نجونې دولسم صنف کې حسابېږي، لسم یولسم دولسم یعنې درې کاله دی درسي تسلسل نه منظمه و. نو په کورسونو کې د نه تګ له امله دغه و چې اقتصاد یې نه درلود، بیا نو دغه درسي تسلسل مې دلې درته په ګوته کړه چې درې کاله کېږي یعنې دی سم تعلیم نه دی کړی. بل مخکې له مخکې په ټول د کال کې د نجونو ته پوهاوی نه و ورکړل شوی چې تاسو یې تعلیم وکړئ، په آخر کې تاسو داسې د څوارلسو مضمونو یو سل څلوېښت سواله په درې ساعتو کې به په یوه ورځ کې تاسو حل کوئ. دغه پروسه باندې که نجونې پوهېدی پوهاوی درلودی اقلا یو څه مشکلات به یې په کورونو کې حل کړي وو. بله مهمه خبره دا ده چې د کتابونو نه شتون و، نو ځکه زه هم ویلی شم د دغو مشکلاتو په اساس باندې دغه پروسه زه ناکامه پروسه بولم.
مننه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. لطیفه وردک صاحب، تاسو زموږ ژغ اوري او ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. له تاسو څخه زما دغه پوښتنه ده چې تاسو واوریدل چې دا څومره ستونزمنه ده د زده کوونکو لپاره، تاسو په نظر د هغو شروعونکو لپاره چې دا ازموینې واخیستي او بیا به دوی دغه پارچې سره بیلوي او دوی به دا پارچې باید نمرې ورکړي او شفافیت باید په نظر کې ونیسي، په داسې حال کې چې نجونو سم درس نه دی ویلي، هغوی شونځي ته نه دي تللي، دغه موقع یې نه درلوده چې باید امادګي ونیسي امتحان ته، او دوی ته نه ببره وویل سول چې راځي امتحان دی، او بیا پر یوه ورځ باندې دومره ډیر سوالونه ورته راغلل چې دا یو ډول ذهني ګډوډۍ سره جوړ کړي د نجونو په منځ کې. ستاسو په نظر د معلمانو د ښوونکو لپاره کومې ستونزې رامنځته کړي دغې پروسې؟
السلام علیکم و رحمت الله. میرمن بشیر صاحب، تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته لطیفه خورم وردګم د کابل ولایت څخه. ما تاسو د میلمنو خبرې هم واورېدې او دا ډیر مشکل سازه ده هم شاګرد ته هم استاد ته، ځکه چې په یوه ورځ کې د یو سل او څلوېښت پوښتنو حل کول دا ډیره ستونزمنه خبره ده. دا اصلا عادلانه نه ده، او مخکې هم مېرمن مسعودی وویل چې لکه درې کاله د نجونې آماده نه وي امتحان ته، نو دا منصفانه نه ده، دا عادلانه نه ده چې یوه جنۍ تقریبا درې کاله هغه د تحصیل نه د درس نه د لوستلو او لیکلو نه لرې پاتې شوي وي، او په یوه ورځ هغو ته یو سل څلوېښت پوښتنې، یعنی دا ډېره ستونزمنه خبره ده، هم زده کوونکې ده او هم ښوونکې ده. د دې د پارچو حل یعنی دا پوره زحمت غواړي، او په دې پوره غور پکار دی چې خدای ناخواسته د کوم زده کوونکي حق هم ضایع نشي، هغه که لږ وي که ډیر وي. او دا خو یوه واضح خبره ده چې د یو سل څلوېښتو پوښتنو مکمل حل دا هیڅ امکان نه لري، او زه په دې مطمئنم چې هیڅ کوم زده کوونکي به دا پوښتنې ټولې نه وي حل کړې. نو د دې ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو، نو نه پوهېږم چې د دې حل به د وزارت سره کومه لاره وي او که به نه وي.
ډیره مننه لطیفه وردک صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. مسعوده خورم صاحب، زما بل پوښتنه ستاسو څخه دغه ده، لکه تاسو چې واورېدل لطیفه وردک صاحب چې یادونه وکړه، دوی وویل چې د دوی په نظر باندې ښایي یوې نجلۍ هم پوره یو سل څلوېښت پوښتنې په سمه توګه باندې او صحیح نه وي حل کړي. د دې معنا دا نه ده چې ډیره شمیر جونې به ناکامه سي په دغه کې او د دوی راتلونکي ته لپاره خطر پېښ شي.
دا خو واضح خبره ده. مننه د تاسو د سوال نه. دا ما پرون خو د خپل آیات هم په جریان د امتحان کې په یو خصوصي مجلس کې هغه ته چې ما شروع کړی و داسې په اسلام ملګ هغه ورکړل لیساس د جونې طلاق چې دوی باید د خپل حق وایي، د خپل حق بیان کړي چې دوی د زړه غوښتنې چې دي تنه دا خو مهمه نه وه چې دوی راغلي مثلا موږ نمونه اول د شوکې له مخې دوی حاضرې شوې په امتحان کې کېناستي. موږ وغوښتل چې په جریان د امتحان کې چې تاسو مثلا شخصي نظره د امتحان په رقم ارزوئ، دوی هم دغه مشکلات خپل وویلې موږ ته چې ګوره اصلا وایي موږ ته پوهاوی شوی وایي، موږ ته پوهاوی شوی وایي چې موږ درسي تسلسل کې مثلا اشتراک کړی وایي، درسونه ویلي وایي، نو دغه رقم دا پروسه دوی د مشکل سره مخ کړی وي.
بله ستاسو ژغ مشته راځي مهرباني.
نو دوی موږ ته خپل مشکلات په ګوته کړل چې مثلا په فامیلو کې موږ مشکلات لرو، درسونه مونږ نشو ویلای، نو دغه پروسه چې موږ ته اول ویلې شوې وه په درسونو کې په امتحان کې ښه اشتراک کړی و، نو امید وي د نجونې اصلا نو امید وي، نتیجې ته چندان توجه نه درلودل چې موږ ښه پوهله ولرو. ما ورته وویل چې دا حل کولی شي، اکثره ورق مې چې ولیدلې ډېرې کمې سره حل کړی وې، بیا خپل استادانو به ورته وویل خیر داسې وکړئ چې طالب خپلې وزمې یو صحیح او غلط چې ولیکې ورقې ډکې کړي موږ ته یې راکړي. ما دغه نجونې د ذهنیت په اساس وویشلې محترمې، دا په دې معنا چې بعضې وویلې چې موږ تللي کورسو ته درسونه ویلي، لس ته خوشحاله ښکارېدې، امیدواره ښکارېدې د خپل سبا دپاره چې نه فارغې به شو ادامه به ورکړو، څه نورې اضافه د غونو د ګوتو په شمېر وي هغه چې لږ لږ امیدواره وي، نورې ډېرې زیاتې خفه وي، زموږ امید د آیندې دپاره نه لرو چې موږ به کې نتیجې ورځنې واخلو.
مننه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زوحل جان، تاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د کانکور امتحان هم باید ورکړئ، د دغه پروسې لپاره تاسو څومره یعنی آیا مایوس یاست که امید لري هیله لري چې دغه پروسه به کامیاب سي او تاسو به په کانکور کې ګډون وکړئ، او د کانکور لپاره کومې ستونزې تاسو فکر کوئ چې ستاسو د نجونو پر وړاندې؟
موږ خو د دې لپاره هم مایوس یو، ځکه چې مکتب هم چې دا رقم شو، یعنی درس ویل هم پاتې شول دی، تعلیم او تحصیل نه، یعنی په کوم څه چې موږ امید درلوده هغه نه واخیستل شول. نو د کانکور په طرف هم لږ څه امید لرو چې کېدای شي که د موږ دپاره هم یو څه وشي او یو په مکمله توګه وکولی شو چې درس ووایو.
ش او د نجونو څه هیلي وي؟ تاسو د دوی سره خبرې وکړې، نور نجونو څه ویل چې دوی به د کانکور د پاره آیا هیله لري که دوی داسې فکر کوي چې دا یو بهانه وه چې دوی د دغه پروسې څخه ناکامه پاتې سي او راتلونکی بیا د نامعلومه برخلیک سره مخامخ سي؟
ولې نه، هیله خو درلودې، خو هیله دا وه چې موږ خو یعنی د مکتب دروازه د موږ په مخه تړل شو، خو هغه کومې خويندې چې اوسم په کور ناستي، کومې خويندې چې اوسم د تعلیم او تحصیل نه به برخې دي، د هغو په مخ دروازه خلاص شي، او هغه کوم امیدونه ورزوګان چې لري د هغو نه پاتې نشي او کولای شي چې په خپل صحیح توګه خپل درس وویلای شي، او د هغو له جامع نه یو زه هم یم.
مننه زوحل جانی. لطیفه وردک صاحب، تاسو واوریدل چې زوحل جانی وویل چې نجونې د دوی په شمول باندې مایوسه سوي دي او د خپل راتلونکي لپاره دوی اندېښمنې دي، او دوی په دې نظر دي چې شایي دوی د پاره دغه پروسه ځکه ستونزمنه کړای سو چې دوی د دې پروسې څخه بیخي بی برخې کړای سي، او د دوی راتلونکي روښانه پاتې نسي هغه لکه د دوی چې ورته امیدونه وو. تاسو د کانکور د پروسې لپاره څومره هیله من یاست؟ کله چې نجونې په دا ډول امتحان ورکړي، د هغو راتلونکی څه ډول ویني تاسو؟ آیا کوم امید شته؟
مننه میرمن بشیر صاحب، داسې خاص امید خو زه نه وینم، خو دا چې زده کوونکي او ښوونکي یو شي ته خوشاله دي چې حداقل د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاص شولې. نور داسې جدي هیله خو نه زه لرم، نه یې زده کوونکي لري، خو هیله مې دا ده چې د زده کړې موقع دوی ته ورکړل شي او دوی نور د تحصیل او د لوستلو د لیکلو نه محروم نشي، نو ښوونکي د دوی په خدمت کې دي. هر څنګه منظم او ښه شرایط چې د لوستلو او لیکلو دپاره وي د دوی نه به دریغ نه کړي. خو یوازې زموږ مشکل دا دی چې د دولت د طرف نه د تحصیل د لوستلو او لیکلو دروازې د دوی په مخ خلاصې شي. د ستونزه دا ولې ستونزمنه خبره همدا ده چې کله دوی درې کاله د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی څنګه کولای شي چې اول د یو سل څلوېښت پوښتنې دوی حل کړي، د دولسم څنګ چې سرنوشت ساز صنفونه دي، لسم، یولسم، دولسم. نو کله چې دوی دومره وخت دومره مدت دوی د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی دا امتحان ورکړي، دوی ځکه خوشحاله وي چې اولین ځل د دوی پر مخ د مکتب دروازې خلاصې شوې، د ښوونځي دروازې خلاصې شوې. نوره کومه هیله یې نه وه، نو ټولو ځان ځان ته خپل کوشش کوو چې پوښتنې حل کړي، او کوشش یې دا دی چې دا اولین رڼا ده د دوی پر مخ، او غواړي چې د همدې تاریخ نه دوی د کانکور ازموینه ورکړي. نو که هر څه په دوی باندې ډیر بوج راځي، خو دوی به ګالي، خو خوشحاله دی دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې د دوی پر مخ خلاص شي.
اما آیا په دې فکر نه کوي چې دا نظر نه لري چې آیا دا یو پلمه و چې جونې ناکامې سي او بیا د دې ټوله د تعلیمي پروسې څخه د باندې سي؟
100% دا یو پلمه هم و، ځکه دوی دلسې یو لنډ مدته تصمیم و دوی چې نه ښوونکي خبر وو او نه زده کوونکي. دا فتن دا دوی تصمیم و چې تصمیم ونیو چې موږ به د زده کوونکو نه امتحان اخلو. که چېرې دوی په پوره پلان سره، یعنی مخکې شوي وای، په پوره پلان سره غوښتلی چې یوه جنۍ د هم د لوستلو او لیکلو حق ولري، نو دوی به مخکې د مخکې نه دوی ته کتابونه توضیح کړي، دوی ته به پوره معلومات ورکړی وو، د مکتب دروازې به د دوی پر مخ خلاصې کړې وي، تر څو دوی هغه خپل حق چې دی د هغو حق نه برهمند شوي وای. نو کله چې دا نه وي څنګه کولای شي؟ دوی همداسې غوښتل چې دا ناکام شي، دا پاتې شي، د دوی هیلې خاورې شي. خو زه وایم چې دا راه حل نه ده. نه باید داسې وشي د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دوی ته پوره حق یې چې دی اضافي نه، خپل حق دی د لیکلو او لوستلو دوی ته ورکړل شي.
بله مننه. مسوده خورم صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې که لوی شمېر نجونې ناکامه پاتې سي په دغه امتحان کې، د دوی به څه غوښتنه وي؟ او آیا ستاسو په نظر طالبان به پر دوی باندې غوږ ونیسي؟
څنګه دما پان محترمې خوري، دا د ژوند ناکامي اصلا د تهکاري ده، د درس او د تعلیم ناکامي نه ده. زه فکر کوم دغه ناکامه پروسه دوی ته په حاصل کې که ناکامي پاتې شي، د دې د ذهنیتو، د دې د زړونو، د دې د روان ناکامي ده په دې کې. نو زه فکر کوم همدغه لطفي خور چې وفرمایل چې دغه پروسه دوی ته داسې یوه پروسه وه چې غواړي چې نجونې ناکامې شي او د درس او د تعلیم نه شاته پاتې شي. ګورئ، دا زنانه طبقه ده، نجونې نیم قشر د وی ټولنې دی، مثلا نارینه که تعلیم کړي هغه باندې په اصطلاح خپله تعلیم یافته کي، خپل کورنۍ ته خدمت کامه، یوه مور چې تعلیم یافته کېږي خپل اولادونو ته رسیدګي کا. مهمه دا نه ده چې مثلا یو ښځې تعلیم وکړه حق د دې لري چې لاړه شي دا کار وکړه، وظیفه اجرا کړه. نه، دا به یوه مور ګرځي، دا به تعلیم ورکوي خپلو بچو ته چې جامعه تعلیم یافته شي. اوس دنیا په همدغه خبره باندې ولاړه ده، ګوره ګوره کې مملکت ته تاسو شکست ورکوئ، وایي تعلیم کې ناکام پاتې کوي، تعلیم ته یې مه پرېږدي چې تعلیم وکړه په یوه بهانه په بله بهانه باندې. دنیا پرمختګ کړی، ولې زنانه وي زموږ د افغانستان زموږ د ملک شاته پاتې شي؟ دنیا را باندې خاندي، دنیا په موږ باندې قصې جوړې کړې دي. هر څه کې مثلا ښځه یادېږي، په هره خبره کې ښځه یادېږي. باید دغه خبرې د حکومت نه، د مشرانو نه دغه غوښتنه لرو چې ښځه باید حق د تعلیم ولري، ښځه باید ناکامه نه شي. دغه پروسه د ناکامۍ پروسه ده. لطیفې خوره وفرمایل، موږ تاسو څنګه تبصره وکړه چې مخکې لا مخکې پوهاوی نه و، کتاب نه و، دا درسي پروسه فقط میلواره هفته مخکې خبرې شو چې بیخي موږ ته شوک راغی، وایي چې د دولسم سمتیانو نه دي شقې ورته آماده کړي. نو هغه شاګردان شاید موږ نه همدستي په درې ورځو کې خبرې شوي وي چې هغه مو په تلیفونو باندې راغونډې کړلې، په ډېر مشکلاتو همدا صنفونه ایجاد کړل. ډېرې ډېرې نجونې وي چې په اصطلاح په ولایاتو کې پرتې وي، خبرې نه وي، ډېر نجونې وي چې بل چېرته هغه وي په نورو ولایاتو ته تللي وي، نو دغه پروسې د امتحان تو هغه یوه ورځ هم چې وه بېچارهګانې پاتې شوي، نو ناکامي خامخا ده. د طالبانو د حکومت ذهنیت شاید همدغه وي چې نجونې باید ناکامې پاتې شي تر څو دغه پروسه د تعلیم او د تربیې د نجونو ورو ورو ناکامه شي او هېڅ بریالیتوب ته ونه رسېږي او دې بهانه ورته جوړوي چې نور نو تعلیم نشته، نجونې نشي کولی تعلیم وکړه په دې خاطر چې دغه د ناکامه پروسه وه او نجونې درسونه نه دي ویلي، ناکامې دي.
ش او تاسو یادونه وکړه چې یو شمیر نجونی په ولایتونو او نورو ځایونو کې، آیا دا په دغه معنی ده چې دوی هیڅ امتحان ورنکي؟
نو دا موږ د شکل له مخې چې نمونه لوسته لا غوښتو چې حاضر وو شامل د امتحان شو غوښتو چې نو هغه قید شي نو
ش
او خپل یو تکلیف وو.
بله، ستاسو په نظر څومره کسان به غیر حاضر سوي وي؟ یعنی تقریبا دا سنه چې مطلق تاسو معلوم وي
یار دما په نظر باندې چې ما فکر وکړم ډېر شي ساده نجونې پنځه شتون نه درلود، ځکه مخکې له مخته آګاهي نه ورته شوې، ډېر داسې کورنۍ دي چې نو د تا په خاطر نه شم تللی کابل ته، چې ته مثلا امتحان ورکړې په ولایاتو کې، مثلا ګرمسیرو ځای ته تللي دي، خپلو وطنونو ته چې په هر ولایت دي میشت خپلو ولایتونو ته تللي دي، نو په دې اساس باندې چې موږ به نمونه لوستل والله فلانۍ نشته دا ولایت کې، دا فلانۍ نشته دا مریضه ده، که نه داسې دلایل شته دي. نو هغه دې دغه خواجه به چرګون او کوچا د پروسه کې مشترک نه شي کړی، ځکه د دغه موده ډیره کمه و، مثلا چې موږ معلوماتي وافته مخکې خبر شته دولتان څنګه به چوکې جوړ کوم د ګیونې سو چې سوالونه د حکومت د خوانه مختره توزیکی کې نه دغه سره دی، نو سرون پاکټونه سربسته و سوالونه مشترک لشل پاکټونه سرونه حضور د آیاتانو کې تصنیفو کې خلاص کړل، نو اته معلم په خپل نه کې د سوالونه شي دي سوال لس مزمنه یو سره تعلق سوالونه پدری ساتونه کې خپلور ساتونه کې چې موږ کول شو شاګردونه توخت ورکو هغه چې شو کې ولوسلې چې اکثره شاګردونه موجود نه وو په غوږ باندې نور ما هیڅ څه ولو چې قلم شونه درلودل چې بهغه خنه وای پاتې دا سر کول نه وای در شوی.
او خورم صاحب، ستاسو د طالبانو د حکومت څخه د وی شوون کې په توګه باندې څه غشتنه ده؟ دوی باید کومه سنتیاوي رامسته کې چې نجونی وکړای سي چې خپل درس ووایي او شونځي ته ولاړ سي؟
محترم خور اسانتیاو خان تیر کار چې کله تحول راغی اسانتیاو مکته موجود وی خدا چې دی ونه غوښتل چې دروازې د نجونو په مخ لمر سر د سبانه چې دی شتون درلود سر د سبانه او نجونو نشو کولی چې راشي مکتبونو ته، څه خان څه مشکل خو نشته، اسانتیاو هم دغه دی صرف نجونو ته د اجازه ورکړي حجاب د مراعات کړي، مثلا هغه څه چې دی غوښتنې دی هغه د مراعات کړي، نو نو په دننه په مکتبونو کې نجونې جلای زنانه استادان جلای اوس هر پروسه دی پخته بولې ده چې په سلام دغه ټول دي دغه یو کال کې ټول مشکلات د موږ حل دي، دا مشکل د موږ نه دی پاتې چې مثلا مکتبونه مختلط وي یا ناس ته ذکر درس ورکړي ذکر استادان، دا مشکلات ټول حل شوي دي فقط د طالبانو د حکومت نه، دغه سرپرست حکومت نه موږ دغه غوښتنه لرو چې دروازه د تعلیم د نجونو په مخ خلاصې کړي. یوه ورځ یوه جلسه وه هغه کې ما حضور درلود، وایي تاسو خپلې غوښتنې ووایي، ما ورته وویل چې کله موږ دغه ټکټ لیسې معلمانو یو کله چې دروازې د مکتب ته لاړ شو او صنفونه وګورو خالي او په صنفو باندې دوه کاله مخکې نوشته دي چې بسم الله الرحمن الرحیم، د بوخته ډېره درد اوله.
بله مسعود خورم صاحب،
حکومت نه دې دغه غوښتنه ده فقط چې د مکتبونو دروازې د اولادونو په مخ خلاصې کړي.
د رمانانه مسوده خورم صاحب،
درسي وسایل حکومت کې ګورو مثلا مشکلات شته چې درسي وسایل نشي برابرولای، خای خپل فامیلونه به کوشش وکړي انځل به کوشش وکړي، مګم دا د دروازو تړل ډیر سخت هاید دی د نورې دنیا لپاره، دنیا ته باید نظر وکړو کنه چې دنیا څنګه تعلیم کو، حجاب شرعي فرض دی، موږ به مراعات کوو، دا هیڅ مشکله خبر نه ده. ما غلطه په مجلس کې وویل چې خیر دوی بوجي به سر په سر اصلاح واغوندي، درې نه دغه حجاب مې داسې ورته هغه کړه پوشش چپنه چې ورته وایم د تاسو د مونږ دغه په ځای به دوی بوجي سر په سر واغوندي، پټې پوښې دا به راشي مکتب ته مخونه به پټ کرا بشي، حقاً اجازه د تعلیم او د تحصیل ورکړي، د دنیا نه پاس پاتې نشو، شرم دی د ټول دنیا کې ډیره
مننه مسعود د خورم صاحب لطیفه وردک صاحب او زهل وردک صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بیا به هم تاسو ته پراتلونکو کې زحمت ترکو او ریدونکو د نور بس د خبرونې وخت پات ترسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.